ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د باراک اوباما اداره غواړي چې د 2016 کال تر پایه په افغانستان کې خپل پوځیان کم نه کړي. ورځپاڼې په دې مطلب کې لیکلي چې باراک اوباما په دې اړه د هغو امریکایي پوځي مشرانو خبره منلی چې مخکې یې د عسکرو له کمیدو سره مخالفت ښودلی وو. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل کومه ګټه ونه لري. په مطلب کې راغلي تیرو تجربو ته په کتو د امریکایي ځواکونو موجودیت د سولې او ثبات لپاره ګټور نه دی تمام شوی او اوس به یې هم حضور کومه ګټه ونه لري. ملي ارمان په دې مقاله کې لیکلي چې په تیرو کلونو کې لسګونه زره بهرني ځواکونه په افغانستان کې موجود وو، خو له دې سره سره هم هر ورځ د ناامنۍ لمن غځېدله. په مطلب کې راغلي چې بهرني ځواکونه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې صادق نه وو. محور خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې عبدالله عبدالله د ولسمشر اشرف غني د سولې له طرح سره مخالف دی. په مطلب کې راغلي چې د سولې او له پاکستان او هندوستان سره د اړیکو په اړه د ولسمشر او اجرایي رئیس د خبرو ترمنځ تناقض موجود دی. محور په دې مطلب کې لیکلي چې حکومت دا مهال خپل نږدې 80% چارې د سولې خبرو ته ځانګړي کړي، خو د ورځپاڼې په باور دا خبرې لا هم د خلکو له سترګو پټې دي. انصار ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکلي چې له پاکستان سره په اړیکو کې به هند قرباني نه کړو. په مطلب کې راغلي چې عبدالله عبدالله په نوې ډیلي کې یوې غونډې ته ویلي چې طالبانو اوس درکړي چې له خبرو اترو پرته بله لاره نشته. د ورځپاڼې په باور عبدالله دې غونډې ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښوالي هڅې کیږي، خو دا په دې معنی نه ده چې هند د دې اړیکو قرباني شي. انصار لیکلي که څه هم هند ته دا د نوي حکومت د یو لوړ پوړي چارواکي لومړنی سفر دی، خو هند د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه اندېښمن دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي ولسمشر او اجرایه رئیس باید امریکا ته له تلو مخکې د کابینې پاتې غړي د اعتماد رایې لپاره دوی ته معرفي کړي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال وایي د نویو وزیرانو مسله د دوی د پیل شوې نوې دورې د کاري اجنډا په سر کې ده. حمیده هارون عثمان او په دې اړه تفصیل.
ولسی جرګه خبرداري ورکوي چې که حکومت ډیر زر دوی ته کابینه معرفي نکړي نو دوی به د وزارتونو سرپرستان او والیان غیر قانوني اعلان کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال حاجي نذیر احمدزی د یکشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر باید د کابینې د پاتې غړو په معرفي کېدو کې ځنډ ونه کړي.
تقریبا یو څو شپږ ورځې مونږ د کابینې لپاره مخکې ورته انتظار و، اوس بیا نو مونږ نشو کولای چې ملت دومره په انتظار کې واچو. او اکثر ولایتونو کې ډېر زیات مشکلات مونږ لرو. ان شاء الله راتلونکي هفته کې به مونږ ایجنډا کې دا وی چې بیا سرپرستان یو په قانوني توګه مونږ نه منو، کاغه والیان وي، کاغه رئیسان عمومي وي او که وزیران وي. نو
احمد زی وایي چې که د کابینې د ځنډې علت د سولې موضوع هم وي، باید حکومت ملت ته وضاحت ورکړي. شاوخوا درې میاشتې مخکې حکومت د څلورو ښځو په ګډون 15 کاندید وزیران او د ملي امنیت رئیس د باور د رایې اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړل چې له دې جملې څخه یوازې 2 وزیرانو او د ملي امنیت رئیس د باور رایه واخیسته او د څلورو ښځو په ګډون پاتې کاندید وزیران عدم اعتماد او یا په اسنادو کې د ستونزو له امله رد شول. ولسي جرګه وایي چې ولسمشر له دوی سره ژمنه کړې وه چې د دغه مجلس د اداري هیئت تر ټاکلو وروسته به نوي وزیران دوی ته معرفي کړي. ولسي جرګه په داسې حال کې د کابینې د پاتې غړو د ور معرفي کېدو غوښتنه کوي چې ولسمشر او اجرایي رئیس به د مارچ په وروستیو کې په 2 ورځني سفر امریکا ته ولاړ شي. هڅه مو وکړه چې د ولسي جرګې د دې غوښتنې په اړه د حکومت نوی غبرګون راواخلو، خو د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست مسؤلین خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې یوې غونډې ته وویل چې په راتلونکو ورځو یا اونیو کې به د کابینې د پاتې غړو لست بشپړ شي.
د ملي وحدت حکومت کابینه له شپږو میاشتو راهیسې ځنډېدلې ده. هیله ده چې تر راتلونکو ورځو یا اونۍ پورې به د کابینې لست بشپړ سي او دغه حکومت به خلکو ته خدمت کول پیل کړي.
خلک په دې باور دي چې د ملي وحدت د حکومت له رامنځته کېدو وروسته د وزارتونو د سرپرستانو او سرپرست والیانو شتون په ادارو کې پراخ اداري فساد ته لار هواره کړې ده او اقتصادي چارې په ټپه درولې دي. دوی وایي که دغو ادارو او وزارتونو کې نوي وزیران او والیان خپل ځای ونه نیسي نو ښایي چې د افغانستان کمزوری اقتصاد به لا پسې کمزوری او د خلکو ستونزې به زیاتې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له مرجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس په خپل سمس کې لیکلي، د افغان ولسمشر سفر سعودي عربستان ته د ده په نظر د سولې لپاره به ښه لاسته راوړنه ولري. حکمت الله حماس د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکي، ټول افغانان سوله غواړي، هغه سوله باید رښتینې سوله وي او د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي. عبدالغفار عارفی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي، د پاکستان پر دوستۍ باور کول د وخت هسه ضایع کول دي. غلام دستگیر له لشکرګات څخه لیکي، دا چې هر جهادي مشر د چوکۍ غوښتنه او یا د سیاست له صحنې څخه د نه وتلو غوښتنه کوي، نه پوهیږو چې جهاد د چوکۍ لپاره شوی او که د الله جلال جلاله یو فرض پر ځای کول و. زمون غاګ له ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو، او د هم د دې خبرونه وروستۍ موضوع مخکله دی چې د سپورت اونیس پروګرام او همدارس د ګوړې اچار تفریحي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دای دې ته تیار و چې د کریمیا او اوکراین د کرکیچ پر مهال اټومي وسلې استراري حالت ته چمتو کړي. پوتین د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق د لومړی کلیسې په مناسبت یو مستند فلم کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شوی د څرګندونه کړي. په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لنډیز نوریاس نوري وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق په اړه په یو مستند فلم کې چې غاګل مخکې ثبت شوی ویلي چې د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ژوند ته هغو ځواکونو خطر متوجه کړی و چې د ده په وینا په کیف کې واک ته د رسېدو لپاره یې انقلاب کړی و. دغه مستند فلم چې کریمیا د خپل پلرني ټاټوبي په لاره نومیږي د اکشن بي پورس خبر شو. د روسي خبري اژانسونو دغه فلم له خبرېدو مخکې د پوتین له قوله خبر ورکړی و چې وایي زموږ لپاره دا واضح شوی و او معلومات مو ترلاسه کړي و چې هغوی چې کودتا یې کړې نه یوازې دا چې غواړي هغه ونیسي بلکې د لمنځه وړلو پلان لري. پوتین دغه راز د یوې وتلې تاریخي څیرې د هغې خبرې یادونه کړې چې ویلي دي که شخص نه وي مشکل نه وي. د 2018 کال په نومبر کې له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د مهم تړون څخه د پښا کې دوه موسکو ته د ځان ورنږدې کولو لپاره د یانوکوویچ ناڅاپي پریکړې په کیف کې پراخو اعتراضونو ته لاره هواره کړه. د دغو اعتراضونو په نتیجه کې یانوکوویچ د تیر کال په نومبر کې له قدرت لرې شو او روسیې ته وتښتید. د روسیې انترفاکس خبري اژانس د ولادیمیر پوتین له قوله وایي چې ویلي دي روسیې د یانوکوویچ او د هغه د کورنۍ ژوند ژغورلی دی او دا یو سم عمل وباله. پوتین دغه راز وویل چې دای دې ته تیار و چې د اوکراین او کریمیا د کړکیچ په جریان کې د روسیې اټومي وسلې استراري حالت ته چمتو کړي. پوتین د مارچ له 15 رئیس نه په عام محضر کې لیدل شوی او نه هم په ژوندۍ بڼه په ټلویزیونونو کې راڅرګند شوی. که څه هم چارواکي ټینګار کوي چې په کرملین کې هر څه عادي پر مخ ځي، خو دې مسلې چې نوموړی چیرې دی د انټرنیټ له لارې د ګونګوسیو او ملنډو یوه څپه راپارولې ده. د کریمیا په اړه دغه مستند فلم د روسیې لخوا د اوکراین د دغې ټاپو وزمې د الحاق د یو کلنې کلیزې په مناسبت جوړ شوی دی. کریمیا د یو ریفرندوم له ترسره کولو وروسته چې نړیوالو هغه غیر قانوني بللی، روسیې د 2014 کال د مارچ په 14 له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. په دغه مستند فلم کې پوتین دغه راز د امریکا متحده ایالات تورنوي چې د ده په وینا پر یانوکوویچ د کودتا تر شا یې لاس درلود، خو واشنګټن دغه تورونه ردوي او هغه بې اساسه بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو، په دغه پروګرام کې بعد افغانستان د کرکټ بورډ د چارواکو سرګندونی درته خبرې کړو چې وای د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو او همدارس د ورسره ملپلاوی نه به د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په اړه پوښتنی وکړي. همدارس به د نوي کال د لمانځلو په هدف د فوټبال د پیل شوې لوبو په اړه هم درته یو مرکه خبره کوو. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې تر برخې اخیستو وروسته کابل ته ورسید. افغان ټیم د 2015 کال په کرکټ نړیوال جام کې شپږ لوبي وکړي چې په ډیرو کې د نړیوالو پام ځان ته واړو. افغان ټیم که څه هم یوازې یو لوبه وګټله، خو د کرکټ بورډ په خبره د کرکټ د نړیوال شورا قناعت حاصل کړی او په راتلونکي کې به هم افغان ټیم وکولی شي له تکړه ټیمونو سره د لوبو کولو چانس ترلاسه کړي. دادالله رحیمي وکړی شول د آبادان په نړیوالو لوبو کې ایرانۍ سوکوهونکی مات کړي. د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون د داورانو کمیټې مسؤول تمیم محمد اختری ازادي راډیو ته وویل دا لوبې د ایران په آبادان ښار کې د جمعې ورځې پیل شو چې افغان لوبغاړي په دویمه ورځ خپل ایرانۍ سیال مات کړ. په دغو سیالیو کې 400 افغان لوبغاړو برخه اخیستې او پر افغانستان سربیره د لیتوانیا، عراق، داغستان، ترکیه او ایران سوکوهونکي هم پکې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي ټاکل شوې د مارچ میاشت په 23مه د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د المپیکي سیالیو په مقدماتي لوبو کې ګډون وکړي. دغه فدراسیون د رسنیو څانګې مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د المپیک د مقدماتي لوبو د ګډون په هدف اوس په ایران کې دی او خپل تمرینونه کوي. کاظمي زیاته کړه افغان ټیم اوس په شیراز ښار کې د افغان مهاجرینو د ټیم سره په تمرین بوخت دی او شپږ ورځې وروسته به تهران ته لاړ شي. د المپیک په مقدماتي سیالیو کې چې ایران یې کوربه دی، د څلوېښتو نه ډېر هیوادونو پکې برخه اخلي چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د ایران، فلسطین، عربستان او نیپال ټیمونو سره میدان ته ووځي. د نوې مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل. را بشو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 2015 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د لوبول شوی افغان لوبغاړو او ورسره مل پلاوی نه به پوښتنه کوي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم په نړیوال جام کې اوسنۍ پایله د قناعت وړ ده، خو په دې جام کې د هر یو شامل افغان پلاوی په اړه ځینې ملاحظات موجود دي. خو د کرکټ بورډ پخوانی عمومي رئیس وایي افغان لوبغاړو ته د روزونکي پلاوی لخوا د لوبو سم پلان نه ورکړل شوی. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی. په نړیوال جام کې افغان ټیم لوبي د کرکټ بورډ د قناعت وړ دی، خو چې د ټولو شامل لوبغاړو او مل پلاوی نه به د ځینې مسایلو په اړه پوښتنه وسی. دغه بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم افغان لوبغاړو په ځینو لوبو کې وړتیاوي وښودې، خو هڅه به وسي چې د کمزورو برخو په اړه پوښتنه وسی او د اصلاح لپاره کار وسی.
د هر یو بیټسمین، باولر او تخنیکي خلک چې ورسره لاړ شوی دی، زمونږ مربي او زمونږ کوچ او زمونږ منیجمنت چې هلته ورسره لاړ شوی دی، ټولو یو یو ټکی یا دا شوې د پوی اداره کې او ان شاء الله د ټولو څخه به پښتنه کیږي او د دې لپاره به یو خ پلان چمتو کیږي او په هغه برخه باندې چې کار لازم دی چې باید وشي په هغه باندې به کار کیږي.
شغل دانش په داسې حال کې د ټیم له ټولو شامل لوبغاړو پلاویونه د کرکټ بورډ لخوا د پښتنو خبره یادوي چې افغان ټیم په نړیوال جام کې له شپږونه 15 لوبي او بایللې. که څه هم په نړیوال جام کې د لومړي ځل لپاره د افغان ټیم لوبي او په تیرې د نیوزیلند، سکاتلند او سریلانکا په وړاندې د افغان ټیم لوبي ټولو ته په زړه پوري تمامې شوې، خو لا هم په دغه ټیم ځینې انتقادونه موجود.